د اتو بجو خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په دې خبری خبرونه کې اوري کابل کې د امریکا سفارت وای طالبان د برجونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی. حکومت وسلولو ته د سختو زیانونو اړولو خبره کوي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګڼو
ولایتونو کې د مدني ټولنې او بشري حقونو شبکې په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښنه وشوده. د پکتیا نه امنیو ته فعالانو اندېښنه ښوولې.
هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده، خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوې.
په توکیو کې اولمپیکي لوبې د کورونا تر سیوري لاندې پای ته ورسېدې. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزانو پروګرام پایل خبرونه کوو. حکومت د خصوصي سکتور د ګمرکي تعرفو د معافیدو ژمنه وکړه. پکتیا کې د وی راډیو مسؤول وژل شوی. په پاکستان کې بلوڅ بیلتون پاولو د دوو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د افغانستان د اتاقونو د فدراسیون له غړو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې وکړه. غونډه په دې هدف جوړه شوې وه چې سوداګر د لومړنیو خوراکي موادو او د هغو د وارداتو په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی ته دا ستونزې وروسته له هغې ډېرې سوې چې وسلولو طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. نامعلوم وسلولو پرون د پکتیا ژغ راډیو مسؤول طوفان عمری وژلی. عمری په پکتیا کې د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی ولایتي مسؤول وو او له دې سره هم مهاله یې په لویه څرنوالۍ کې د کورنۍ او بهرني امنیت په وړاندې له جرمونو سره د مبارزې ریاست کې هم دنده ترسره کوله. نننی اجرایه مشر مجیب خلواتګر له آزادي راډیو سره په خبري کې د عمری د وژونکو د نیول کېدو غوښتنه وکړه.
د دوی وژنه یو بل صدمه ده، یو بل ضربه ده. رسنیو د پاره هم دارنګ څرنوالانو د پاره موږ غوښتنه ده د دولت دغه پیخ قاتلان او عاملان ونیوی.
خلوتګر ویلی تر اوسه معلومه نه ده چې د عمری وژنه د ل رسنیز او کادلی کار سره تړاو لري. بلخو د افغانستان لوی څرنوالی په ویلامیه کې ویلی چې پرون ماپښین د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د کورنی او بهرنی امنیت د څرنوالی عمومي ریاست د څرنوالانو پر موټر حمله شوې ده. په ویلامیه کې ویل شوی چې په دې پیښه کې د سید کاظم په نوم یو څرنوال ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د لامیل مخی څرنوال طوفان عمری چې په پیښه کې ټپي شوی وو وروسته روغتون ته پر لار ساور کړه. د پیښې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د نایو مسؤل وایي چې وسلول طالبانو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د بوست په نوم د یوې محلي راډیو د نشراتو مسؤل نعمت الله همت برمته کړی. په جنوب کې د نای یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل آزادي راډیو ته ویلي همت په ناوی ولسوالۍ کې خپل کور ته تللی و چې پرون طالبانو له کوره ایستلې او له ځان سره بیولی دی.
د اوست راډیو د نشراتو مسؤل او د غرغش تلویزیون خبریال طالبانو نیولې دي، طالبانو سره دی. زموږ دغه تفاهم پر اساس او دغه ژمنې پر اساس چې دوی له رسنیو سره کړې وه هیله و ارزو ده چې نعمت الله همت ژر تر ژره ایله سي.
پر لشکرګا شهر د طالبانو تر وروستي حمله وروسته په دغه ولایت کې ټول خصوصي رسنیو خپل نشرات درولې دي. وسلول طالبانو د وروستي پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو روزنیز کمپ له ملي لوبډلې سره د همدې لوبغاړو په تمریناتي سیالۍ سره پای ته ورسېد. د روزنیز کمپ د دوه اونیو په مخه په کابل کې تر سره سوچي هدف یې د بنگلاديش په وړاندې روانو لوبو ته د لوبغاړو چمتو کول وو. د افغانستان کرکټ بورډ په ویلامیه کې ویلي چې د روزنیز کمپ کې شپږ وشتو لوبغاړو ته د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې لارې چارې وښول سوې. د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلونو لوبډلې 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه کوي، خو کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ د پیل کره نیټه نه ده اعلان کړې. د بلوڅ بیلتون غشتون کې پاوز یا بی ال ای په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت ومانه. په هغه لمه کې چې په محلي رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، د بلوڅانو دغه بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ ورځې په تړاو د نورو حملو خبرداري هم ورکړی دی. دوا پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یو چاودنه کې وژل سول او اته نور چاپیان سول. د بلوچستان د ایالتي حکومت بیان لیاقت شهوانی په ویلامیه کې ویلي چې بمب په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او هغه وخت و چاودې چې د پولیسو موټر په تیریدو چاودنه په هغه خوندي ساحه کې سبې چې سیرینا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان سوي دي. په بل پیښه کې حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستانی بیرغونه خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړې ده. د ایران نیمی ولسمشر ابراهیم رئیسی د یو حکم لمخه محمد مخبر د خپل لومړی مرستیال په توګه وټاکه. مخبر لتیر شو خو څورلو سکلون راهیسی د فرمان امام اجرایی ستاد مشر و چې نوم یې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دی. د ایران د ولسمشری دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې دا خبر خپور کړی. د ایران نیوی ولسمشر ابراهیم رئیسی تیر اونۍ لوړه وکړه او امریکا یې غوښتنه وکړه چې پر دغه هیواد لګول سوي بندیزونه لري کړي. رئیسی پرون په یو جلا فرمان کې غلام حسین اسماعیلی د خپل دفتر د مشر په توګه وټاکه. اروپایي ټولنې د بیلاروس د زورواکي الکساندر لوکاشنکو په وړاندې د نورو اقداماتو خبرداري ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون ویل دا چې د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام پر نورو اقداماتو غور کولو ته تیار ده. د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لوکاشنکو ټاکل کېدل د اپوزیسیون او لویدیز لخوا رد سوي دي. پر مظاهره چانو د فشارونو کمولو، لا اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو ټاکنو لپاره لویدیز د لوکاشنکو پر رژیم څو واري بندیزونه لګولي دي. د چین په مرکزی شار ووهان کې چارواکي وایي د دغه شار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کورونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته ماینه سوي دي. د ووهان جګپوړي چارواکي لی تاو پرون یوه کنفرانس ته وویل دغو معایناتو چې تر شپږ کلنۍ واړه ماشومان ورڅخه مستثنا دي اساسا د شار ټول اوسیدونکي تر پوښښ لاندې راوستلي. دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د ډله ایزو معایناتو پر مهال هم په ووهان شار کې د کورونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 1400 نورو کسانو کې د کووینونس ناروغي نښې ولیدل شوې. د شار چارواکي وایي دوی د معایناتو لپاره په 28,000 ساحو کې تر 28,000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارلی دي. د 2019 نه د کال په وروستیو کې کورونا وایرس لومړی له همدغه شار څخه نورو ځایونو ته خپور شو. خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. در راپورونو برخه ته ورځو. کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولای. دوی ویلي که طالبان د داسې یوه مشروعیت هیله لري باید خپل انرژي د جګړې پر ځای د سولې پر بهیر ولګوي. افغان حکومت بیا د طالبانو او ملاتړو پر ضد یې د نړیوالې ټولنې د فشار او ښکاره دریځ غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړې له پراخېدو سره روان وضعیت ته کورنۍ او نړیوالې اندېښنې هم په ډېرې دودي. طالبان هم دا پرون یک شنبه د دریو ولایتونو کندوز، سرپل او تخار مرکزونو ته ننوتل او ګڼې دولتي ادارې یې لاندې کړې. تر دې وړاندې طالبان د جوزجان او نیمروز مرکزونو، شبرغان او زرنج ته هم ننوتلي او د کندهار، لښکرګاه او هرات ښارونو په منځ او شاوخوا کې هم جګړې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان میرویس ستانکزی وایي حکومت به ژر طالبان له دې ښارونو په شا کړي.
د خوست، کندهار، هلمند او هرات په ګډون په ګڼو ولایتونو کې سلګونو ترګرو ته مرجو لاوتی ده. هغه سیمو ته چې د ترګرو فشار پر زیات وو او بریدونه یې کوله تازه دمي ځانګړي ځواکونه او کمانډي ځواکونه رسیدلې دي. ډېر زر به هغه ښارونه چې ترګرو وخت تل سقوط یې کړي بیرته د دښمن په هدیره بدل شي.
طالبانو داسې مهال د خارونو نیولو تمخه کړې چې پر دغه وسلوالې ډلې ورځ تر بلې نړیوال فشارونه زیاتېږي. همدا پرون یک شنبه کابل کې د امریکا سفارت وویل ک طالبان د نړیوال مشروعیت د غوښتنې ادعا لري، نو د جګړو دوام د غهیلې ته نه نږدې کوي. سفارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي طالبان د پوځي کمپاین پر ځای خپل انرژي د سولې پر بهیر ولګوي. د سره صلیب نړیواله کمیټې بیا ویلي افغانستان ملکیانو ته یو مرګونی هیواد دی او سم نیمایي وګړي چې 10 میلیونه کېږي جګړو ډیر ځپلې دي. له دې وړاندې نورو امریکایي چارواکو ویلي ک طالبان د زور له لارې وخت ورسیږي دولت به په رسمیت ونه پیژندل شي. دا ښکاري چې د نړیوالو د اندېښنې او فشارونه افغان حکومت ته کافي نه بریکي او دوی د برخه کې د عملی او غوڅ دریض غوښتونکي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر ویلي افغانستان د ګڼوژنې، چور او ویجاړۍ له بېسارې څپې سره مخامخ دی او نوموړي پوښتنه کړې چې نړۍ څه شي پر طالبانو او پاکستان له فشار راوړلو او د دوی په وړاندې د ښکارا دریض له اعلانولو منع کړې ده. خاغلی عمر پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی مخکې لدې چې ډیر نه وخت شي د لیونتوب باید پای ته ورسیږي. تر دې یو ورځ مخکې امریکایي رسنیو د ولسمشر جو بایدن په حواله وویل چې بي 25 او سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې افغانستان کې طالبان په نخښ کړی. په افغانستان کې د ننه بیا دفاع وزارت وایي چې پر طالبانو یې د هوایی او ځمکنیو بریدونو له لارې پوځي فشار زیات کړی دی او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې. په سیاسي ډګر کې بیا افغان ولسمشر له سیاسي او جهادي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ روانه ساتلې او دوی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ او د شتاله سره وړنو د ساتنې پر لارو چارو خبرې کوي.
و مردل چې کابل کې د امریکا سفارت وایي طالبان د بریدونو په دوام سره نړیوال مشروعیت نسی ترلاسه کولی او باید د سولې لار خپل کړي. بل خو د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه په افغانستان کې پر بشري سرغړونو اندېښمنه ده. د دغه شبکې اجرایی مشر پرون په یو غونډه کې رسنوي ته وویل چې د شکیل خواو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په ډېرې دو سره بشري سرغړونو ته زمينه برابره شوې ده. تفصیل په یو راپور کې.
په افغانستان کې روانو جګړو او نامنیو یو ځلی بیا په دغه هیواد کې د بشري سرغړونو اندېښنې راپارولې دي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې اجرایوي مشر سید حسین انوش د یکشنبه په ورځ د دې شبکې د تلسمي کلیزې په ویاړ غونډه کې رسنیو ته وویل چې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په زیاتېدو سره بشري سرغړونو ته زمینه برابره شوې ده.
موږ د بشري سرغړونو ریښې په جګړو او نامنیو کې وینو. کله چې یو هیواد جګړه کې وي عموما نظم له منځه ځي او بشري سرغړونو ته زمینه برابرېږي. خو موږ په ملګرو ملتونو نړیوال سازمان غږ کوو چې د جګړې پای ته رسولو او امنیت پر راوستلو کې همکاري وکړي او د سولې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي، ځکه دا د افغانانو لپاره اړین کار دی.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې لخوا د غشان 15 غوره مدني فعالانو زرقایف تلی، بشیر احمد بشیر، مینا بلوچ، محمد رحیم جامی او زبیح الله جواد ته جایزې هم ورکړل شوې. دغه 15 تنه له 204 هغو کسانو غوره شوي چې په دغه آنلاین پروسه کې ګډون کړی و. د شبکې مسؤلین وایي یادې جایزې هر کال هغو مدني فعالانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او مدني ازادیو په تړاو هڅې کړې وي. د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکه د جګړو له امله د بشري سرغړونو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کوي چې تر دې وړاندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویل چې په روسي او جګړو کې ښکېل لور او افغان نظامیانو او وسلوالو طالبانو له بشري حقوقو سرغړونې کړې دي. د دوی په وینا په جګړه کې د نړیوالو بشري اصولو ته نه پاملرنه د دې سبب شوې چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه څو برابره لوړه شي. بلخوا د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقوقو فعال شینکی کډوخیل دغه غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري سرغړونکو په نیولو او سزا ورکولو کې پاتې راغلي. میرمن کډوخیل د مدني ټولنې او بشري حقوقو شبکې په غونډه کې وړاندې وویل:
متاسفانه که دا قضیه حقوق بشر خودشان
په خوشنۍ سره چې د بشر حقوقو ناقضین د مهال حاکمیت کې دي او کومندېښنه چې لرله چې د دې سرغړونو ځواب وایي یا به محکمې ته راوکړل شي، نو د دې لپاره پوره هڅه وشوه چې دا مسایل خاموشه شي او مخنیوی وشي. موږ تاسې ولیدل چې د ټولنیز عدالت د پلي کولو مسله چیرته ورسېده. دوی دومره جرأت هم ونه کړ چې له خلکو بخښنه وغواړي.
میرمن کړوخیل د غشان ویل دا مهال بشري سرغړونې خپل اوج ته رسیدلی او کم مخنیوی ونه شي هیواد به له لوی ناورین سره مخ شي. د میرمن کړوخیل په وینا دا مهال عام خلک په ځنګړي ډول لیکوالان او قلم پلاس خلک په نخښ کیږي او دا ښکاره له بشر حقوقو سرغړونه ده چې مخنیوی باید وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي چې حکومت لا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سویو سیمو د بیرته نیولو عملیات نه دي پیل کړي. دوی وایي چې جګړه د شر څنډو ته نږدې سوې. دا هم په دې اړه تفصیل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرې اتوش پر زوړاندې د 13 جولای میاشتې په 10 نیټه په خوست کې د ولسی خلکو یو غونډه ته په وینا کې کړی و. نوموړی ویلی و هغه نظامی افسران چې د پکتیا سقوط شوی ولسوالۍ بیرته ونیسي په نظامی رتبو به ونه زوي. که څه هم ولسمشر غنی د خپلې دغه وینا په جریان کې د امنیتي ځواکونو رهبرۍ ته د یادو ولسوالیو د ژر نیولو او په بدل کې د نظامي رتبو د ترلاسه کولو مبارکي هم ورکړه، خو لا هم د دغو ځواکونو رهبرۍ نه ده توانېدلې چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په لاس د سقوط شویو ولسوالیو له منځه کومه ولسوالۍ بیرته ونیسي. د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي او مدني فعالان وایي د ولایت په ملکي او نظامي برخه کې له تغیراتو سره سره لا هم د دوی غوښتنې او هیلې نه دي پوره شوې. د پکتیا یو تن مدني فعال احسان احسان وایي
د ډیرو هیلو توقعاتو سره سره چې نوې رهبري راغله په ملکي او نظامي دواړو برخو کې تغیرات راغلل، نوي نوي کسان وګمارل شول، اما تر اوسه هم هغوی زموږ د توقع مطابق نه دي راختلي. هغه ډول چې ولسونو تقاضا درلوده خاص کر په امنیتي برخه کې نه ده پوره شوي، او د پکتیا له دلس ولسوالیو څخه چې نه ولسوالۍ سقوط شوي تر دا مهاله لا هم سقوط پرتې دي.
میرزکا جانیخیل، لجمنګل، احمد خیل، اریوب سازی، ډنډ پټان، سمکنی، روحانی بابا او زرمت هغه ولسوالۍ دي چې کابو دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې. په پکتیا کې د 203 تندر قلوړ دوه یاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو سقوط شویو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره تیاری نیول شوی دی.
دفاعي او امنیتي ځواکونه په پلان کې لري چې هغه سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي د هغې د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل او یا د سیمې د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکې کړي.
ښاغلی مومند په داسې مهال د ولسوالیو د نیولو په اړه د پلانونو د آماده کېدو خبره کوي چې د دې ولایت د مرکز ګردیز په یو شمېر سیمو او په سیدکرم ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د جګړې ډګرونه توده دي. مومند وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د سیدکرم ولسوالۍ زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوې او د ښار په ځینو پوستو یې بریدونه په شا تمبول شوي. د وایي د دینښتو او بریدونو پر مهال په تېره یوه اونۍ کې سل وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په دې جګړو کې د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 3 سرتیرو د ټپي کېدو پخلی شوی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته اوښتي مرجوب لا کمه ده، وایي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوی امنیتي پوستې نیولې، 24 سرتیري وژلې، 15 ټپیان کړي او 9 نور یې ژوندي نیولې دي. نوموړي د نیول شویو 9 ولسوالیو د ساتلو لپاره د پوره تیاری خبرداری ورکړی دی.
زلا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو په پکتیکا کې په اف ام 100.15 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
اوس په دا واوره چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان جګړې ته پام کړی او په دې اړه پر کندوز ښار د طالبانو د ورستوي حملو اړوند مقاله لیکلې ده. طالبان د یک شنبه په ورځ کندوز ښار ته ننوتل چې د نظامی چارواکو په وینا د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو ادعا وکړه چې دا ښار یې نیولې دی. د واشنگتن پوسټ د مقالې په وینا کندوز ښار ته ننوتل د دې ډلې لپاره د افغانستان په شمال کې یو ستراتیژیک لاسته راوړنه ګڼل کېدای سي. د کندوز هوایي ډګر ته نږدې نظامي اډه د افغان ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبان دې ښار ته رسیدلي دي. طالبانو همداراز د یک شنبه په ورځ د سرپل ولایت پر مرکز هم حملې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکلي چې طالبانو وروسته له هغه پر ټول افغانستان حملې زیاتې کړې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه وتل پیل شول. طالبانو د جمعې په ورځ د نیمروز ولایت مرکز ونیوه او بیا یې د شبرغان او جوزجان پر مرکزونو حملې پراخې کړې. دا څلور سره ولایتونه چې طالبانو پکښې پرمختګ کړی دی له نورو هیوادونو سره د افغانستان پولو ته نږدې موقعیت لري. او د واشنگتن پوسټ د مقالې د لیکوال په باور د مالیې ټولولو په برخه کې د طالبانو لپاره له مالي نظره ډېر ګټور ثابتېدای سي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. درې خیالي باورونه یا افسانې چې د افغانستان د سولې خبرې غرقې کړې. په دې مقاله کې هغو باورونو ته اشاره شوې چې د لیکوال په وینا سم نه وو. په مقاله کې ویلو چې په لومړیو کې داسې فکر کېده چې طالبانو ته په نظامي ډګر کې د ماتې ورکولو هیله شایي پر حقیقت ولاړه نه وي او باید له دوی سره مذاکرات وسي. او د لیکوال په وینا د طالبانو په اړه هم همداسې فکر و چې ګواکې دوی هم غواړي مذاکرات وکړي. په دې مقاله کې ویلو چې هغه مهال چې طالبانو د اوربند شرط ونه مانه داسې وانګیرل سوه چې دوی شایي غواړي په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال لیکلي چې دوهم افسانوي فکر دا رامنځته سوی و چې سولې ته د رسېدو یوازینۍ لاره له طالبانو سره مذاکرات وو. په مقاله کې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې احتمال ته هغه مهال هم هیلې وې چې مذاکراتو میاشتې وخت ونیوه، خو وروسته څرګنده سوه چې طالبان په هیڅ ډول له خپلو اهدافو اوښتلو ته چمتو نه دي. لیکوال همداراز استدلال کوي چې امریکا تر ډیرې مودې دې نتیجې ته له رسېدو ډډه وکړه چې طالبان د سولې بهیر ته د یو څه ترلاسه کولو لپاره تر یو څه تیرېدو په توګه نه ګوري، بلکې مذاکرات یې د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره وکارول. د سولې په بهیر کې د بریالي کېدو لپاره باید خبرې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت وي. لیکوال وایي چې د افغانانو له موافقې پرته بېله شکه پرمختګ تلپاتې نسی کېدای، خو دا انګیرل چې افغانان په خپل اختلافات له منځه وړلای سي د افغانستان له معاصر تاریخ سره په تضاد کې دی. د ډیپلوماټ خبرونې په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د وسلوالي جګړې لوري هیڅکله د مذاکراتو له لارې سیاسي حل ته نه دی رسیدلی.
د خوست او کابل ترمنز پر لوی لار ځینې تلونکي مسافر وایي چې دغه لاره نږدې هر ورځ په ساعتونو ساعتونو د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنز د جګړې له کبله بندیږي. دوی وایي چې دغه بریدونو پر دې لار تلونکي مسافر او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې د سیمه د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ اړوند د تنګي وغجان په نوم یادیږي، لکه چې د خوست کابل عمومي لار تیر شوې ده. د ورځ لس بجې دی او جګړه د افغان ځواکونو په هغو پستو ده چې د دې لوی لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره د لارې په اوږدو کې جوړ شوې دي. د جګړې دوړو خو ته سلګونه موټر دي ته انتظار دي چې جګړه ختم شي او دوی خپل منزلونو ته در رسیدو لپاره خپل مزل بیا پیل کړي. په موټرونو کې خزې مشومان سپینګيري او یو شمېر ناروغان هم لیدل کیږي چې د جګړې درېدو او د لارې خلاصېدو ته د انتظار شیبه شماري. په دې لار تلونکي یو مسافر عنایت نوري د سترګو لیدلې حال دا سی وایي.
جګړه کې سپکه او درنې وسلې کړې دي. جګړې تقریبا سات یو نیم سات دوام وکړ. ګڼ شمېر موټرونه انتظار ولاړو چې په هغه کې ښځې سپینګیری او ماشومان هم وو، حتی دا ساجل ناروغان هم وو چې د تداوی لپاره خلکو کابل ښار ته انتقالول. د لوګر په ښار کې تقریبا داسې پېښې هره ورځ تکرارېږي.
خو یحیی بیا یو ورځ وروسته په همدې سیمه کې د یو بل پیښاینی شاید پاتې شوی. د یوای کابل ته روان و چې له دوی وړاندې په یو کورلا ډوله موټر ناڅاپه له څولو روډزې وشوي او ځای پر ځای پکې څو تنه مړه او ټپیان شول.
مداغه ولسوالۍ د تنګي وغجان په سیمه کې لمغ څخه یو کورلا مخ کې شو چې تقریبا یو 50 شپږ متره بل موږ مخ کې تللی وي. ناڅاپي اور باندې له څو خاو بریټ تر سره شو چې د بریټ په پایله کې د غټول کسان په ډیره بیرحمۍ سره وژل شول. لمخ سره په موټر کې ماشومان او مېرمنې هم موجود وي، همداسې په نورو موټرو کې هم ورته حالت وو. خلک په ذهني لحاظ داسې ګنګ شول لکه ګونګي، ټول خلک ولاړ وو، هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. حتی چا نه شول کولای چې جسدونه له لارې څخه یوې خواته کړي.
یحیی وایي له دې پیښې وروسته اوس له سخت رواني حالت سره مخ دی او نشي کولای په اسانۍ د پیښې لیدل شوې صحنې هېرې کړي. دا پیښه د تیر شنبه په ورځ شوې، خو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې وژل شوي کسان څوک او څومره دي. یوازې جنگ جګړې نه، بلکې ځمکني ماینونه، د وسلوالو طالبانو او د وسلوالو غلو چیک پوینټونه، ترافیکي پیښې او اختطاف هغه موارد دي چې په دې لار تلونکي مسافر او خلک ورسره مخامخ کیږي. د خوست کابل په دې لار د پکتیا، لوګر، پکتیکا، خوست او د غزنی په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي تګ راتګ کوي. د لوګر سیمه ایز چارواکي لا هم د کابل گردیس په لوی لاره د شوی پیښې په اړه څه نه وایي، خو د لارې د امنیت په اړه د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې عمومي لاره امن ده او د تګ راتګ په وړاندې کومه ستونزه نشته. په سویل ختیځون کې د 203 تندر قلوردو ویاند ایمل مومند هم د تیر پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د دې لارې د امنیت د خوندیتوب لپاره یو نوی پوسته جوړه شوې او د اړتیا پر مهال به نورې پوستې هم ځای پر ځای کړي. د کابل گردیس په لوی الاره د ناامنۍ پیښې په داسې مهال زیاتېږي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو له نیولو وروسته د ولایتونو په ښارونو بریدونه پیل کړي دي.
په اروزګان کې موټر چلوونکي او ولسي خلک وایي چې د اروزګان کندهار ترمنځ د لارې تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لاره له څو ورځو د طالبانو لخوا د ملکیانو پر مخ تړل سوې ده. نور په دې راپور کې
د اورزګان او قندهار د لوی لارې پر سر تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای یا د لار نن لسم ورځ هم طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده چې دوی لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د غلار تړل سوی او ګڼ شمیر موټرونه او مسافر په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي، خو یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې د خلکو د مجبوري پر اساس کندهار ته ځي نو دوی اړ دي چې یو شپه او یو ورځ مزل وکړي. اته جرشکلن محمد ریم د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لوی لار یو غټ موټر چلوي. نو موړی وای کله چې طالبان اور باندې یا د لار تړلې نه یوازې دا چې ګټه نه د کړې بلکې ورته څو چنده زیان هم رسیدلې دي.
جی محمد ریم موټر پر دالین چلو تقریبا خونو لس ورځې 15 ورځې به کیږي. زما مرز د زیستون سره مخسیوی چې را بار کړی می 15000 روپی 60000 روپی به کرایه زما په کر سره ماته ګټه پاتې شي. پنځه څلوېښت زره کلداری مې یو دانه ټیر په بشکړی دی. هغه خپله ګټه خو مې ولاړه چې ولاړه هغه خو مشوره وه شل زره پنځه ویشت زره تقریبا د ځانه پشکي باقیان یو. نو لار نسته، لار خو بس مطلق ماسی په نامه لار ده. هغه پر دا رقم انجي لکه د یو بام پر بغل باندې چې را روان یې ولې خامه لارې دي غونډیانې دي. مټر مو دغه د جی پلاچ راتللو چې دا ټیر یې بش کړلی. که چیرې دا مټر بریک کار نه وای کړی پنځه کاته به ما اوښتی وای، شپږ به ما اوښتی وای، لس به ما اوښتی وای.
د دې لارې تړل کېدو د کوچنیو موټرو پر کاروبار هم منفي اغیزه کړې ده، ځکه اوس مهال دغه اوږدې لارې ته په کتو زیات شمیر خلک زړه نه شکوي چې پر دغه خراب لار کندهار ته لاړ شي. نور احمد د اورزګان او قندهار ترمنځ پر یاد لارې فیلډر موټر چلوي. د ازادي راډیو ته ویل چې نن نه هم شپه د پترینکوټ شار کې د سپرلی په تمه تیروي.
مسافر تک را تک دون نه کوي سره په خو په 50 موټر او تل شپه ته موټر به تل نن په ګرد اورات باندې 15 موټر 10 موټر 12 موټر معنی نه مشپه ده چې د لیورته ناشم کوري په قندهار کې داس په مسافرۍ گزاره ژوند کوو.
لدی ټولو سره سره د یادلاری په تړل کېدو سره ناروغان او سپرلی هم لګونو ستونزو سره مخامخ دي، او ترڅنګ په شار کې د خوراکي توکو به هم ورسره څو چند لوړې سوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالو سازمانونو پر لپسې په افغانستان کې د جګړې لشکيلو لور غوښتې دي چې د ولسی خلکو د سر او مال خوندیتوب یې کې نه کړي او د هغوی د آزاد تګ راتګ مخه دې نه نیسي. د وسلوالو طالبانو ویان کاریوس په احمدی بیا په دیاړه نه خبري شي، خوای یا د لارې کده د ملګرو لوري هم تړل سوي وي نو دا کار به د ملکی خلکو د خوندیتوب په مخه کړی وي. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولین هم د طالبانو لوري د یاد لارې تړل کده منی، خوای یا د لارې طالبانو د کندهار په مربوطاتو کې تړلې ده. په دغه ولایت کې د پولیس ویان مخبر لا سالار ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان نړیوال ټوله لارې د ملکی خلکو پر مخ لاسه ده او هیڅ څنځ پکښ کې نهسته.
د اورزګان کندهار د لوی لارې د موټر چلوونکو سره ناسته وسو ستونزې واوریدل سوي. کمی ستونزې چې پر یاد لار موټر چلوونکو ته جوړیږي هغه ساحه بالکل د اورزګان په ستړاو نه لري، هغه ساحه مربوط د کندهار ده. تریات لارې د وسلوالو طالبانو د فورته تړل سوي دي. کومه ساحه چې د اورزګان مربوط کیږي، کومه لار د اورزګان مربوط کیږي هغه بالکل د عام وګړو پر مخ شپه او ورځ خلاص ده. پلان لرو ژر تر ژره په یاد لار باندې عملیات وسی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د کندهار ولایت د امنیتي او ولایتي مسولینو سره هم خبري وکړي، خو لا پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې چې د ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونی په څیر حیثیت لري، پر داسې مهال د ملکی خلکو پر مخ تړل سوې ده چې د ولایت پر جګړو او کرونا سربیره وچکالی هم سخت ځپلې دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویلي چې تریوي میاشتې پورې به په ازمیشتي ډول